سلامونه ستړي مشي تاسیس مخه کلا ساده رادیو نوري د خبر خبرونه په خبرونو پیلو. نن د کابل په شرنه وسیمه کې وی چاودنې زینو کسانو ته مرګ شو بلړولې ده. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویاند خالد زدران پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې چاودنه د کابل ښار د څلورمې حوزې اړونده د شهرنو ګل فروشۍ کوڅه کې په یو هوټل کې شوې او تلفات یې اړولې دي. هغه لیکلي چې د چاودنې د نویت په اړه پلټنې روانې دي. مخکې د طالبانو په حکومت کې بلې معتبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو غوښتنه وکړه. ازادي راډیو کله چې ښایي پیښه د ماین د چاودنې له کبله رامنځته شوې وي. د سرچینې په وینا چاودنه چې د کابل په شاوخوا درې بجو شوې یو شمېر خلک پکې مړه او ټپیان شوي دي. دغه طالب چارواکي نور جزئیات ورنه کړل. تر اوسه پورې هیڅ یا ډلې د پیښې مسؤلیت منلی نه دی. ګڼو کورنیو رسنیو د دې چاودنې اړوند ویډیوګانې او عکسونه هم خپره کړي دي. په اسپانیا کې د دوو چټکو ټرینونو یا ریل ګاډو په ټکر کې 9 کسان مړه او 125 نور ټپیان شوي دي. نوړی ټرین له خپلې لیکې وتلی و او بل یو اړخ ته پر بل ټرین په مخ لګېدلی دی. پیښه یکشنبې ناوخته د اسپانیا د جنوبي ولایت کوردوبا آدموزا سیمې ته نږدې شوې ده. په دواړو ټرینونو کې لږ تر لږه 400 کسان ناست وو. چارواکو ویلي دي چې د پیښې له امله د لږ تر لږه 200 نورو ټرینونو د حرکت مخه ډپ او سفرونه یې ځنډیدلی دي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف اندن تایید کړ چې د جدي پاتل سمون نه سم په مظاهرو کې زورګونه کسان وشل شوې دي. لازدي ریډیو د فردات څنګه په وینا قالیباف د پارلمان په و پرانیستي غونډه کې په دې اړه خبرې وکړي. د اینی شاهدانو په وینا هغه لاریون کوون چې په اروستي و سولې زو مظاهرو کې برخه اخیستي و د امنیتي ځواکونو په مستقیم ډزو وشل شوې دي. او د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونه د دریو شلوریزو لوبو لړۍ پیل کړه. دا لړۍ په دوبۍ کې روانه ده. افغانستان او ویسټ انډیز تر راتلونکي نړیوال شلوریز جام مخکې درې شلوریزې نړیوالې لوبې لري. د ملي ټیم روزونکي جاناتن ټراټ په خبري کانفرانس کې وویل چې لوبغاړي د غلوبو ته چمتو دي او د راتلونکي نړیوال جام تر مخه د مورال له پلوه د غلوبو ګټل خورا مهم دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدلی شئ. وړاندې به د کابل په شارینو کې د روستي برید پاړه او همدارنګه چاودنې پاړه به درته جزئیات درکړو چې روستي جزئیات لا دغې پیښې څه دي. همدارنګه ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې هلته افغان کډوال وایي پاکستاني پولیس یې ځورې.
د پاکستان حکومت باید مجبوره سي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي.
ملپلو د کراچۍ په بندر کې د ور لګېدو له کبله افغان سوداګرو ته زیانونه رسیدلي.
واته کانټینر افغانان هم شته دي. ما د دې د خطر څومره خساره رسیدلې ده ټول مالونه مصر شوې دي که څنګه؟ د دې لپاره یو هټه کړ شوې ده هغه بررسی کوي.
همدارنګه دا چې د حج موسم د یو ډیر خلک د حج تګ لپاره نوم لیکنه کوي خو بل پلو بې وسله افغانان وایي چې باید د حج تګ پر ځای له دوی سره مرسته وشي. دا چې د دوی اندېښنې څه دي او څومره کسانو سږ کال حج ته د تګ تکل کړی وړاندې به په اړه جزئیات درکړو. نور مطالبه هم شتملتیا هم غواړم.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه زه فریده سیالم په تخنیکی چارو کې را سره تای روشن دی. نن د کابل په شارینه وسیمه کې وی چاودنې زینو کسان ته مرګ شو بلړولې. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویان خالد زدران پر ایکس پاڼې لیکلي دي چې چاودنه د کابل ښار د څلورمې حوزې اړونده د شهرینه او ګل فروشۍ کوڅه کې په هوټل کې شوې او تلفات یې اړولې دي. هغه وړاندې لیکلي چې د چاودنې د نویت په اړه پلټنې روانې دي. مخکې د طالبانو په حکومت کې بل معتبر سرچینې چې د موضوع د حساسیت شرایط لامبالی د نوم د نخبری دو غوښتنه کړې و. ازادي راډیو ته تایید کړه چې ښایي پیښه د ماین د چاودنې له کبله رامنځته شوې وي. د سرچینې په خبره باندې چاودنه چې د کابل په وخت شاوخوا 3 بجې شوې، یو شمېر خلک پکې مړه او ټپیان شوي هم دي. دا چې دغه مړه او ټپیان څوک دي، دغه کسانو هویت معلوم نه ده، او دا چې څومره کسان مړه شوي او ټپیان شوي دي، په دې اړه هم طالبانو نور جزئیات ورکړي نه دي. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې هم د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستنی دی. نورو کورنیو رسنیو هم د دغې چاودنې او همدارنګه د دغې پیښې اړوند ویډیوګانې او عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي چې پکې ښکاري دغه چاودنه د شرنو په ګل فروشۍ کوڅه کې رامنځته شوې او خلک په سیمه کې اوتر دي. وړاندې به که چیرته تازه جزئیات پکې راغله له تاسو سره به یې شریک کړو. همدارنګه تاسو کولی شئ د دې خبر د تازه جزئیات لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه در سره تعقیب کړئ. د طالبانو حکومت وایي په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او همدارنګه نیولو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال وایي د دوی خپلوان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري ایستلو په موخه حج کیمپ ته لیږدول شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
مریم چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت افغان کډواله د وای تازه ځینې خپلوان د پاکستانی پولیسو لوري نیول شوی او د ریپورت کم ته انتقال شوی. هغې د شنبه د جنوري 19 ازادي راډیو ته وویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیول سیکټر کې اوسیږي او داسې مهال چې هغوی یو جدي ناروغ هم درلود خو پولیسو بیا هم نیولی دي.
مادرشان د شفخانه بوده،
مورې په روغتون کې بستر و. پولیسو یو زوی او درې ځوانې لوڼې ونیولې او حاجي کمپ ته یې یوړې. یوه لورې له مور سره پاتې سوه. زموږ حالت ډېر خراب و. راته یې زنګ ووهه او ویې ویل څه وکړم، که پیسې غواړې زه یې ورکوم، خو چې زما زوی او لوڼې خوسي کړي. ډېره اندېښمنه وه. موږ هیله لرله چې وضعیت به ښه سي خو لا خراب شو.
یو بل افغان مېرمن چې د اسلام آباد په یو بل سیمه کې اوسیږي وایي چې په وروستیو کې 2 ځله د پولیسو له لوري نیول شوی. دې ښځې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خیلی وخیم است.
وضعیت ډېر خراب دی. یو ځل ونیولم خو وتښتېدم. بل ځلې بیا له خپل خاوند سره یو ځای ونیولم، بیا یې پیسې له موږ واخیستلې. یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي. دوی اوس په شخصي موټرو کې راځي او ان د کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي په وروستۍ اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورونې او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوي. هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت باید مجبوره شي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي او د مهاجرینو له نیولو او ځورونو څخه لاس واخلي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال دغه راز یک شنبه د جنوري 13 د سرحدونو قومونو او قبایلو په وزارت په یو غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسون له لارې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوې هم برابرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسون ویلي یک شنبه د جنوري 13 له پاکستانه تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکینۍ اونۍ په پرتله 13% لوړه شوې. د راپور له مخې د جنوري له 3 تر 13 پورې 1,26 افغانان په پاکستان کې نیول شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په 2 پړاوونو کې به له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د پناه غوښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان شامل دي چې په تیرو 3 باندې 4 کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو جبري ایستل غندلي او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللي دي.
لنوبخالو
لنړی
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. یو شمیر افغانان وایي هغه کسان چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی او بیا یې هوډ لري که د خپل سفر لګښتونه اړمنو سره مرستې ته ځانګړې کړي، دوی وایي چې دا به د بېوزلو د ژوند په ښه کولو کې مرسته وي. ځینې دیني عالمان هم په همدې نظر دي، خو یو شمېر دا هم وایي چې د فرضي حج د بیا ادا کولو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د طالبان د حکومت د حج او اوقافو وزارت د 1415 کال لپاره د حج د متقاضیانو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پیل په اعلانولو له هغو خلکو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی دی وخت چې بیا نوم لیکنه ونه کړي. نور تفصیل فیروز عزیز نورو.
یو شمیر افغانان په دې باور دي چې افغانستان کې پراخ اقتصادي ستونزو، بې وزلۍ او بیکاری ته پام، هغه خلک چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی وي او بیا یې هوډ لري که د خپل سفر لګښتونو اړمنو سره مرستې ته ځانګړې کړي، دې سره به د ځینو بې وزلو ژوند ښه شي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي حبیب رحمان ازادي راډیو ته وویل
کسی که توانایی رفت آمد داشته باشه در طول عمر یک بار حج سر انسان فرض است.
صبح چه زدک را تک توان نیلری پجوان که یوزل پر حج فرض دی تا دوائی ادریز علا حج ادا کول و پرزای وارداد چه خلکو تا دی منبرون و پوهو او با خبر اشخاصو للاری معلومات ورکلوشی چه دی کار تا زنگری شوی پیسی بی وزب او بی وزب خلکو سر مرسته وکړي چه لاسنیوی وشی.
یو بل افغان عبداللطیف هموار تا نظر لری
خصوصا در منطقه ما در سمنگان می پروژه سایبای هم داریم که 93 دفعه و 4 دفعه هم ثبت نام کردن.
په زنگلی توګه زموږ په سیمه سمنگان کې موږ داسې حجیان هم لرو چې څلور سلې نوم لیکنه کړي، قرعه کشي شوي او حج ته تللي، ځینې ان 15 ځله تللي، د سیالۍ بڼه یې غوره کړې. د دې لپاره چې افغانستان له اقتصادي پلوه متزلزل حالت کې دی او بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسیدلې، هغه کسان چې واقعا حج پرې فرض شوی یو ځل ولاړ شي هیڅ ستونزه نه لري. د دوی د تک مخالف نه یو، خو کده بیا بیا تک پیسې بي وزلو یا ټولګټو پروژو سره مرسته وکړي ډیر به ګټه ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 1415 مریض کال حج متقاضیانو لپاره د نوملیکنې بهیر د جدي په څلورلسمې پیل سوی او د دلوي تر څلورمې پورې به دوام وکړي. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت په یو تازه بیان کې ویلي هغه کسانو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی د نفلی حج د ترسره کولو لپاره فرصت ورته نسته او ورڅخه یې غوښتي چې د ګډون او بیا نوملیکنې څخه ډډه وکړي تر څو نورو ته فرصت برابر سي. خو په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې د راتلونکي کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره به له افغانستان نه څومره کسان سعودي عربستان ته ولېږدول سي. سږ کال له افغانستان نه 10,000 کسان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. حاجي عبدالغفار چې سږ کال له کابل څخه د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره تللی وو وایي په مقرر ډول حج ته تلل د شخصي وړتیا او دیني احساس له مخې دی. د زیاته چې د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره د ده پر سفر له 2,00,000 څخه ډیر لګښت راغلی و.
کسی که ما پار سال لفته باشه دیگه امسال آخر رفتنه نداریم، چرا که په هجوم بیروباری تقاضای مردم مفیدیات است.
څوک چې تیر کال تللی وي سکل تک اجازه نه لري ځکه چې ګڼه ګوڼې او تقاضا زیاته ده. هغه څوک غواړي فرضي حج ته ولاړ شي لومړیتوب هغو کسانو ته ورکول کیږي چې نه دی تللی. موږ لګښتونه د هر کس لپاره 2,02,000 افغانۍ وو چې بانک ته ورکړل شوی وي او هلته دولت له همدې پیسو زموږ د خوړو استوګنې او سفر لګښتونه ورکړل.
ځینې دیني عالمان هم وایي چې د هر څو ځلې ادا کولو کې هیڅ خنډ نشته او ځینې شتمن کسان د اړمنو سره د مرستې سربیره څو ځله حج هم کوي. د دې ډلې استاد فضل من الله ممتاز ازادي راډیو ته وویل د اسلامي شریعت له نظره حج په ژوند کې یوازې یو ځل فرض دی او بیا بیا ادا کول مستحب ګڼل کیږي.
کسایی که یک بار فریضی حج ادا کردن مانی نمیشه که چا یو ځل حج ادا کړی وي د بیا ځل حج کولو پر وړاندې خنډ نشته چې توانی ولري بیا حج یا عمره کولی شي. له فقهي نظره کومه رایه شته، نو کوم حدیث او نه هم د صحابه کرامو څخه کوم ثبوت چې دا به راغلي وي چې په ټولنه کې فقر وي خلک باید حج ته ولاړ نه شي. ډېری هغه کسان چې حج ته ځي متقي او خیر غوښتونکي خلک دي، دوی حج ته هم ځي او له خلکو سره مرسته او بېوزلو ته رسیدنه هم کوي.
خو ځینې نور دیني عالمان په دې باور دي چې په داسې شرایطو کې چې په ټولنه کې پراخه بېوزلي موجوده ده، د یو ځل فرضي حج ادا کولو وروسته غوړه ده چې د څو ځله حج ادا کولو پر ځای ارمنو سره مرسته وسی. دیني عالم او د مسلمانانو عالمانو د نړیوالې ټولنې غړي ډاکټر فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
ادای حج یې کې از فرایض دینی هست، یعنی حج رکن پنجم اسلام است. بهر
حج ادا کول له دینی فریضو څخه دی او حج د اسلام پنځم رکن دی. هر مسلمان چې مالی او فزیکی توان ولري باید حج وکړي. خو هغه کسانو چې یو ځل حج کړی وي، که چیرې په ټولنه کې یو غریب اړمن یا یتیم وي، نو غوره ده چې له یو ځل فرضي حج ادا کول وروسته له غریبو او اړمنو خلکو سره مرسته وکړي.
مخکې له دې طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو فرمان کې ویلي و چې په ځینو سیمو کې د فرضي حج او عمره وروسته خلکو ته د لوی محفلونو جوړول او د سترو ډالیو ورکول دود شوی دي. هغه څه چې له مذهبي پلوه اړین نه دي او د لوړو لګښتونو د ځینو خلکو د فرضي حج او عمره د ترسره کولو مخه نیولې یا یې ځنډولې ده. نوموړي په دې فرمان کې چې لس میاشتې مخکې د طالبانو حکومت اړوند په العماره ویبپاڼه کې خپور شوی و، لارښوونه کړې چې له دې غیر ضروري لګښتونو او ناسمو دودونو له دوام ډډ وسی. یو شمیر افغانان داسې مهال د اړمنو خلکو سره د ملاتړ او لارو چارو په اړه یې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې روان کال به په افغانستان کې شاوخوا 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا زیاته کړې چې افغانستان به سږ کال هم د نړۍ له لویو بشري ناورینونو یو تجربه کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی. تاسو ولې سلبوش
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدنې په پیښه کې د افغان سوداګرو یو شمیر سوداګریز کانتینرونه هم سوځېدلې دي. د دې خونې مسؤول خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل شوی د افغانستان د سوداګریزي اشتۍ په مشرۍ او پلاوی اوسمهال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د وختو سیانونو په اړه باندې پلټنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانتینر بند پاتې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدنې له امله افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوښتیو خبر ورکوي. د دې خونې مسؤل خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د افغان سوداګرو لږ تر لږه 8 کانتینره مال سوځېدلی، خو په وینا یې د اوښتي زیانونو د دقیقو معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان د سوداګرۍ زیاتې شي په مشرۍ او پلاوی سیمې ته رسېدلی دی.
سره د کراچۍ بندر کې 2 ورځې مخکې یو اور لګیدنه وشوله چې په دې کې تقریبا د معلوماتو له مخې نه تر 1.5 کانتینرو پورې شوي. بدی کې واټه کانټینر افغانان هم شته دي. ما د دې د خطر څومره خساره رسیدلې د ټول مالونو مسره شوې دي. کڅنګ د دې لپاره یو هټه کل شوې ده، هغه بررسی کوي. تجارتي ارتشه هم په کراچۍ کې التزی او د ګوري د لجدنه
نوموړي ټینګار وکړ چې دا لومړني معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګریز او ترانزیت مالونو سرنوشت نه دی معلوم او که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې هم ضایعات رامنځته کیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روانې جنوري په 14مه د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر بندرونو په د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بند پاتې دي، مالکان یې کولی شي چې بیرته یې صادر کړي. خو یو شمیر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه مالونو بیرته صادرول او د ایران له لارې افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلي. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان
تجاران خورا زیانمن شوي دي په دې کې او زه په خپل هم په کیسه ډیر زیات ځانمنې ما کنټینر مې په ولاړې دي تقریبا چې خپل د مخې 15,000 په اواز ما خپل زیان ځانلې دي او ځانمن شوي دي.
لدی وړاندې یو شمېر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګیدنه جمعه د جنوري په 14 رامنځته شوې ده چې لامل یې درویش کانټینر مال سوځېدلې. په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمېر کې 8 کانټینر د افغان سوداګرو دي خو د مالی زیانونو په اړه هیڅ څه نه دي ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمېر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګیدنه کې د دغو سوداګرو لسګونه کانټینرونه سوځېدلي. د اور لګیدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. خو ځینو پاکستاني رسنیو د دغه هیواد یو شمېر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اور لګیدنې لامل په یو کانټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ لامل و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي و چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې لامل یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیات. دغه خونی ویلی چې په دې توګه کې ډیری د خرابېدو او له منځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د طالبانو او پاکستان نی حکومت ترمنځ د رامنځته شویو ستونزو په اړه په دوها، استانبول او ریاض کې ناستې هم وشوې خو په ښکاره ډول یې مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
تاسیز مخه کلازادهی راڈیو ناوری نن ده کابل پا شرنو سیمه که وی چودنی زینو کسانو تا مرگ شوب لڑا ولیده. پا کابل که ده طالبانو امنی قماندانی وین خالد صدران برخبل اکسپانی لکلی دی چو چودنه ده کابل خار ده چلور میوزیار ونده ده شهر نو گل فروشی کتسه کی پی اوتل کشوی و تلفاتی را ولی اغلی لکلی چه ده چودنی ده نمیت پارا پلرتن روانی دی. مخکې د طالبانو په حکومت کې بلې معتبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه خپرېدو غوښتنه کړې وه ازادي راډیو ته تایید کړه چې ښایي پیښه د ماین د چاودنې له کبله رامنځته شوې وي. د سرچینې په وینا چاودنه چې د کابل په وخت شاوخوا 3 بجې شوې یو شمېر خلک پکې مړه او ټپیان شوي هم دي. دغه طالب چارواکي د مړو او ټپیانو د شمېر او همدارنګه د پیښې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. تر اوسه پورې هیچا یا هیڅ ډلې د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی نه دی. ګڼو کورنۍ رسنیو د دې چاودنې اړوند ویډیوګانې او عکسونه هم خپره کړي دي. د دې خبر د نور جزئیاتو لپاره تاسو کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه درسره تعقیب کړئ.
له خبرونو ور اخوا
تاسو سمګه غلازادې راډیو نوري. افغانستان کې د هوا په سړېدو سره په ختیځو سیمو کې د کپلورونکو بازار تود شوی دی. ډېر خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د جلال آباد او همدارنګه د نغلو په طرف سي او هلته د دې لپاره چې وکولی شي ځانګړي میان وخوري سروبي ته ورځي. موږ په دې راپور کې د هغو کسانو سره چې کبان پلوري او پخې خبرې کړې دي او همدارنګه هغوی چې د چکر لپاره له بېلابېلو ولایتونو سروبي او همدارنګه جلال آباد ته تللي هم په دې راپور کې ورسره خبرې شوې دي. دا د هغې کس په غږ پیلېږي. د راپور البته د هغه کس په غږ پیلېږي چې د میي خوړلو لپاره سروبي ته تللی.
نن مو پرمایش ورکړې ده مایانو مایان پخې کې بس موږ وینو شي جان کوو.
د میدان وردګو ولایت کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې له خپلو څلورو ملګرو سره د دومره اوږدلارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي راډیو ته وویل
نن راغلي سروبي ولسوالۍ ته او سروبي ولسوالۍ واقعا د مایانو لپاره او د تفریح لپاره د خصوصا د ژمي لپاره ډېره خوندوره سیمه ده. دغه دوکاندار چې د مخکې مو راتللو
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان د خپلو ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل ښار اوسېدونکی عتیق الله همدرد له خپلې کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلی. د هم ازادي راډیو ته وویل
دلته له خپلې مېرمنې او اولادونو او خویندو سره تفریح ته راغلي یو. ډېر ښه شین ځای دی او ښه فضا لري. اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو پخوونکي هم د هوا په سړېدو سره یې بازار تود او د مشتریانو شمېر یې هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو پخوونکي نیاز محمد رسولي ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د جمعې او د پنجشنبې په ورځ باندې
مکتبی سی او تفریحی سیمه ده نو اکثریت پامیلونه لری لری ولایتونه د سپکورو کچ عین د پنشیر خپل ماین لاغه ساحه نه جبل اسراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي ساحه تم دلته ماین خریو بس هم چکر وهی او هم مای خوري کوي
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خوند کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله بازارونه ساړه دي پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغه هیواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران ازبکستان تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره یې بیې تر یوه بریده بېرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا ساه اخلي د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار هلمند اروزګان ننګرهار لغمان بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینیږي روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي د ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نوري د پښتو خبری مجله مدل د پېترسي کې چرته مونږ نوې اوریدلې کولای شي چې د ازادي راډیو پر وې پانه چې پته ازادي راډیو .com د هلته ورشي زموږ د ژوندې خبرونو په برخه کې د پښتو خبری مجله بیرته در سره لسر ووري وسم خوسته ورزول د زدهکونکو د کاري د ستي کار باندې جزئیات ترکو
دا پکتیا په مرکز گردیز کې له دولسم ټولګي د فارغېدو په پار د دې ولایت یو خصوصي ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی په لاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لږو او محدودو امکاناتو تیار کړي لکه د ځیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت برېښنایي جریده د خوب عینکې د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نندارې ته وړاندې کړي دي په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاءالرحمن مشال راډیو ته وویل
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وخت باندې درم چې هم اتوميشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوث په واسطه دی اردینو وسیلې په واسطه ورسله دی فور چینل ریلې په واسطه نو مخته چې د انګیزه دی مکتب لخوا را کړسې و
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر زده کړې پریکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي او نن سبا د روغتیا زده کړو ترانسپورت رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري یو بل تن زده کوونکی شاکر الله وویل
زموږ پروژه سیوا د زخمت لحاظ ډیر لوی و خو کچېری موږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنه به د سره ډیره اسری وی او سرپسنګ دغه پاسل شکل سره موږ اړول شي
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي خوانځي مسولین وای دوی د نوي ټکنالوژي سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري دا سباوند خصوصي دسي مدير صادق محمد دانش ول
دا چې نړی نن سبا شرایط کې داسې حالت راځدل چې ان بشری قوت ورستر بلې ضرورت ارتیا کمیږي ام دې ټکنالوژي ته ارتیا په خړه نو موږ غاړي نو بل څه په دې برخه کې نو وخت کو په دې برخه کې نور سرلارې سو نور ته لار اوره کو سي جوړ سي ورته د نوې نسل سره په دې برخه کې کار وسی موږ پر امانه سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړه ما ته نه کړه.
د خصوصي ښوونځیو ډیری زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر یوه بریده په خپله نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دی وی په پکتیا کې د حکومتي ښوونځیو ترڅنګ د مرکز ګردی سربیره د دې ولایت په زازیاریوب، سمکنه او ډنډ پټان، روحانی بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونځي فعال دي چې د زرګونو په شمېر کې زده کوونکي پکې